آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. در برنامه بعدی سالی محمد سالی میزبان شماست. سالی خوش آمدین.
ډیر مننه سید سمیا باستاسی ستړی مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته ازما لخوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې په مسکو کې د ورستي غونډې برخوال وایي چې نه دي توانېدلي پر اوربان یوې موافقې ته سره ورسیږي. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د غبرګوریا جوزه لسمه د مې میاشتې 1/3. پایل خبرونه کېږي. په مسکو کې د سوې غونډې برخوال ویلي چې په ځینو مسایلو کې پرمختګ سوی دی. د سولې ولسی حرکت شاوخوا 1/3 غړي د هلمند له مرکز څخه د مساکله پر لوري پر لاره دي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي خبرداری ورکړی چې که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي. په مسکو کې د بین الافغاني غونډې ګډونوالو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی په خبرو کې پرمختګ سوی خو نه دي توانېدلي چې پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 13 کلنې جګړې بین الافغاني خبرې وسوې. په هغې اعلامیه کې چې پرون خپره سوه لیکل سوي چې د اوربان پر امکان د اسلامي نظام پر پیاوړتیا او د ښځو پر حقونو مثبتې او رغونکې خبرې سوي دي. د بلخ پخواني ولي عطا محمد نور اسوسیټډ پرېس خبري اژانس ته ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربان اعلان و، داسې اوربان چې د سولې پیلامه سي. د طالبانو د مذاکره کوونکي هیئت ویان سهیل شاهین ویلي چې ځینې مسئلې نورو بحثونو ته اړتیا لري. د سولې ولسی حرکت شاوخوا 1/3 غړي د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه مساکله ولسوالۍ ته پر لاره دي. دغه ولسوالۍ چې د لشکرګاه شمال ته په 110 کیلومترۍ کې پرته ده له کلونو راهیسې ورباندې وسلوال طالبان کنټرول لري. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون رسنیو ته په خپل غږیز پیغام کې وویل
سولې ولسی حرکت 1/3 غړي نن شپه له
وطن دوست زیاتوي چې د لارې په اوږدو کې له خلکو سره ګوري او د هغو ولسي خلکو یو واقعي تصویر چې د تیرو کلونو جنگ جګړو ځپلي نړیوالو ته وړاندې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا شنبه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د استرالیا په وړاندې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي پرون ازادي راډیو ته وویل
د شنبه په ورځ د افغانستان او د استرالیا لوبه کیږي. زه مطمئن یم چې د افغانستان ملي لوبډله به په دغه لوبغالي کې ښه لوبه کوي، ځکه د افغانستان ملي لوبډله چې د پاکستان په وړاندې باندې کومه لوبه وکړل واقعا هم د افغانستان لوبغاړو د بالینګ په شوبه کې ډیر ښه بالینګ وکړي، همدغه رنګه په بیټینګ کې ښه وځلیدل، پاکستان ته ماته ورکړل. استرالیا هم یو قوي ټیم دی او د پر امدګۍ سره راغلی ده، نو زه په خپل ټیم باندې هم باوري یم. انشاءالله
د پاکستان د کرکټ لوبډله به نن جمعه د ویست انډیز د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ سي. د انګلستان د کرکټ لوبډلې پرون جنوبي افریقا ته په 104 منډو ماتې ورکړه. سبا شنبه د کرکټ نړیوال جام لپاره بل سیالي د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ کیږي. د پاکستان د پاوز مشر قمر جاوید باجوا د یو متقاعد منصبدار راجا رضوان او یو ملکی وګړي وسیم اکرم د اعدام حکم تایید کړ. دغه وګړي د پاکستان په پوځي محکمه کې د جاسوسۍ په تور محاکمه سوي وو. د پاکستان د پوځ په یو اعلامیه کې چې پرون خپره سوي ویل سوي چې پر بل متقاعد جنرال جاوید اقبال د 14 کلن شاقه بند حکم سوی دی. په بیان کې ویل سوي چې دغو کسانو بهرنیو ادارو ته حساس معلومات ورکړي وو او د پاکستان پر ملي امنیتي معامله کړې وه. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک خبرداری ورکړی که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي. براین هوک ویلي چې په منځني ختیځ کې د امریکا وروستي حرکتونه د ایران د مخې د بندولو لپاره دي. دا په اصل کې ده چې د امریکا کلک متحد سعودي عربستان پرون پر ټولو عربو ژغ وکړ چې په خلیج کې وروستیو حملو ته په ټول زور سره ځواب ورکړي. د سعودي عربستان مشرانو پرون ویل چې د عربي هیوادونو او د خلیج د سنی هیوادونو د استازو دوی بیړنۍ غونډې به جوړې سي. په دغو غونډو کې به د متحده عرب اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو د ټانکرونو د سبوتاژ او د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې د ادعاو په اړه خبرې کیږي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې مسؤلیت په یمن کې حوثي وسلوالو اخیستی دی. تهران په دې پیښه کې هر ډول دخالت رد کړی دی. په کاسوو کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي چې د دې ادارې له هغو دوو کارکوونکو چې د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان سوي وو یو د تداوي لپاره سربیا ته لیږدول سوی دی. په کاسوو کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر پرون په یوه بیان کې ویلي چې دا کارکوونکی په خټه روسی ده چې زیات ټپونه لري او بلګراد ته لیږدول سوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې هغه به د سربیا په پلازمینه کې د هغه له کورنۍ سره یو ځای سي. د ملګرو ملتونو دوه کارکوونکي تیره سېشنبه د کاسوو په شمالي سیمو کې چې اکثریت سربان اوسیږي د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان سوي وو. د ملګرو ملتونو دویم زخمي مامور په خټه سرب دی، دواړه پولیسو نیولي وو. پولیسو روسي وګړي په هغه ورځ خوشي کړ او سرب وګړي یې وروسته رای ایله کړ. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې په مسکو کې د ورستې غونډې برخوال وای نه دي توانېدلې پر اوربان موافقه وکړي. د مسکو د غونډې له ځینو برخوالو سره مو خبرې کړي.
تاکید آیت که از افغانستان آمده بود، عمدترین مسئله که بس و آتش بس بود. بنان در این موارد صحبت شد، پیشرفت های زیاد نبود.
د کورونا چاره وزارت سفری او قطعه د سرتیرو لستونز مو هم په یو راپور کې خبرو.
آنان سیلو ما روزه میگیریم، در اون امور مجبور هستیم یک چیز شپای مشور و امور و جور میکنیم، اون امور میخوریم.
په نور موضوعات کې د پښتون ژغورنې غورزنګ بل مشر محسن داوړ یوې محکمې ته حاضر کړل سوی دی. دوه اونیس پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ او کور کلی د دې خبرونه د سر موضوع اخلو. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو ګډونوال وایي چې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو نه دي توانېدلې چې پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د افغانستان پر 3 کلنه جګړه خبرې وسوې. خو ځینو سیاستوالو چې په دغو خبرو کې ګډون درلود ویلي چې پرمختګ له توقع سره سم نه دی شوی. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
پاره ګډه اعلامیه کې چې پرون خبره شوه د خبرو ټولو ګډونوالو ویلي چې د اوربان پر امکان د اسلامي نظام پر پیاوړي کول او د ښځو پر حقونو مثبت یو رغونکو خبرې شوې دي. په اعلامیه کې لیکل شوی دواړو خواو فوق العاده پرمختګ کړی، خو ځینې مسلې نور بحث ته اړتیا لري. د طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوی ویان سهیل شاهین ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د لانجې د سیاسي حل په اړه د پام وړ پرمختګ شوی دی. خو د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور اسوسییټډ پرست ویلي زموږ توقع زیاته وه، موږ تقریبا 9 ساعت مذاکره وکړې. نور اسوسییټډ پرست ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربند اعلان و، داسې اوربند چې د سولې پیل شي. اته محمد نور لایول رتبه پلاوی سره چې بخوانی ولسمشر حمید کرزی د ولسی جرګې بخوانی غړي فوزیه کوفي او یوش من نور سیاستوال پکې وو. په مسکو کې د طالبانو له 4 کسیز پلاوی سره په بین الافغاني خبرو کې برخه درلوده. د طالبانو د پلاوی مشري مولا عبدالغنی برادر کوله. په مسکو کې د افغانستان سفیر او د سولې د عالی شورا مشر په پرونیو خبرو کې نو. شاهین په دې اړه معلومات ندی ورکړي چې بل غونډه به څه وخت او چیرته وي. د خبری اژانسونو په حواله وسلوالو طالبانو د روسیې حکومت ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به چاته پرې نه ږدي چې د روسیې پر ضد کار ورڅخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د غونډې په لومړۍ ورځ ویلي چې دوی له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. په مسکو کې غونډه د مې 4 پیل شوه او په 10 پای ته ورسېده. د غونډې لومړۍ ورځ د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزې د المانزولو په نوم جوړه سوې وه. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف اسوسییټډ پرست ویلي چې د طالبانو له استازو سره یې کتلي دي. کابلوف ویلي چې له هغوی سره پر داسې لارو چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې له پیل سره مرسته کولای شي غږېدلی دی. کابلوف د خپلو خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي.
ومردل چی په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې په خبرو کې پرمختګ سوی خو دوی پر اوربان موافقه ته نه دی رسیدلی. په مسکو کې د طالبانو د استازو او افغان سیاستوالو غونډه له کومې موافقې پرته پای ته رسیدلې ده. د دې غونډې یوه برخواله فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وایي چې که څه هم دواړو لوریو سراسري سولې ته د رسېدو په مقصد پر یوې ګډې ارادې ټینګار وکړ، خو طالبانو د دوی په خبره چې اوربان رد کړ. اکرام الله اکرام له کابل نور جزئیات وړاندې کوي.
په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالبانو د پلاوی ترمنځ دوه ورځنی بحثونه له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدل. د دغه ناستې یوې ګډونوالي فوزي کوپی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو په دغه ناسته کې پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ او د کمکی اختر په ورځو کې اوربند ته غاړه کېنښوده. دی ویل دواړو لوریو هوکړه وکړه چې په دغو مسایلو د روان میلادي کال د فبروري د پنځمې او شپږمې پر هوکړو ټینګار وشو، په راتلونکي کې به هم خبرې دوام وکړي. دا وای پر ملکی سیمو لکه مدرسو، خونځیو او جماعتونو د حملو د بندیدو په اړه خبرې وشوې. د ښځو حقونه او د ملکی کسانو ملاتړ هم د بحث موضوع غانې وي، خو څرنګه چې ټول موارد اوربن پوری تړلی باید هوکړه پرې شوی وای او په اعلامیه کې راغلی وای، خو نه شو او طالبانو پر اوربن توافق ونه کړ. د طالبانو د پلاوی وغړی په دې شرط چې نومي ونه خسل شي ازادي راډیو ته ویل د اختر په ورځو کې به د اوربند موضوع ل خپل رهبرۍ سره شریک کړي. د په دغه ورځو کې د اوربند موضوع نه هم تایید او نه هم رات کړه. دا وایي چې په قطر کې به د افغانستان د سولې د خبرو ووم پړاو د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي اساسي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د اساسي ترمنز لکم کې اختر اوروس ته پایل شي. مسکو د سې شنبه په ورځ د افغانستان د سولې په خاطر د دوهم ځل لپاره د افغان او طالبانو د قطر د دفتر د پلاو کوربه د افغانستان او په قطر کې د طالبانو د دفتر استازو د سه‌شنبه پورس د افغانستان او روسیې ترمنځ د سلکلنو ډیپلوماټیکو اړیکو په منځغونډه کې خبرې لرلې. قربان د جګړې پر مهال د ملکی کسانو خوندیتوب، د بندیانو مسایل، د افغانستان د بهرنۍ وزبکونو وتل، د بهرنۍ لاسوهنو مخنیوي، د بین الافغاني مذاکراتو دوام، د اسلامي نظام ټینګښت، د خاورې د تمامیت ساتل، د ښځو حقونو او داسې نور حق مسایل دي چې د افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مسکو د ناسي په پای کې د دوی په ګډه اعلامیه کې خبره شوې ده. مسکو څلور میاشتې مخکې د فبروري په لومړیو کې هم د افغان سیاستوالو او د طالبانو د سیاسي دفتر د استازو د لومړی ناستې د کوربه چې افغان حکومت رد کړی و ویل د دغه ناستې پریکړې اجرایی نه دي. په همدې حال کې د افغانستان یو سیاسي کارپو سید ساق ګیلانی وایي چې دا ډول ناستې تر ډیره حد نمایشي بڼه لري او یوازینی نتیجه یې طالبانو ته هویت ورکول دي. دی وایي دا ډول ناستې پرته له دې چې مطبوعاتي تبلیغات وي او د شخصیتونو پیژندنه مطرح کړي نور هیڅ لاسته راوړنه نه لري. لدی وړاندې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې د مسکو په بین الافغاني ناسته کې د افغانستان د سولې دالي شورا رئیس او په مسکو کې افغان سفیر برخه اخلي. په دې ناسته کې د پوخانی افغان ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان د سولې دالي شورا د رئیس کریم خلیلی په ګډون سلر ویشت افغان سیاستوالو برخه اخیستې وه. د طالبانو له لوري هم د مولا عبدالغني برادر په مشرۍ اسوارلس نفلی پلاوی په دې ناسته کې برخه اخیستې وه. تمه کېده چې دواړه لوري به د اوربان په کولو هوکړې ته ورسیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د کورونی چارو وزارت د سفریو قتی سرتیری شکایت لري چې خوراکي توکي به کیفیت دي. دوی وایي چې په ټولو روژه کې د سیلو په ډوډۍ او به کیفیت میوه روژه ماته کړی دی. تفصیل خان محمد سینا.
د کورنیو چارو وزارت د سفریه قطې سرتیری غلام رسول وای له سهار تر ماښامه د سوزون کې لمر لاندې د امنیت لپاره ولاړ دی. غلام رسول چې درنه وسپنیزه خولۍ پر سر پر تلۍ ځان پورې تړلې د کابل ښار د عبدالحق په سلور لارې کې موټر تالاشي کوي. حکوم خواړه چې ورته د کورنیو چارو د وزارت لخوا ورکول کېږي ترې راضي نه دی.
نان ما خوبش نیست، گوشت ما خوبش نیست، دای مای ما
دای وای دوړی مخ نه ده، غوخه مو بی کیفیت ده. سیلو په دوړی روجامات کو مجبور یو چې خوروای کلو وای خورو
مون مرم می خورم.
دای یوازې د بی کیفیت خوراکي مواد نه شکایت نه کوي، بلکې وای چې میاشتنی تنخای هم پر وخت نه ورکول کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې پولیس له بی کیفیت خوراکي موادو شکایت کوي، بلکې په خای هم ورته شکایتونه کړی دي. دوی دا هم وایي چې له مخالفینو سره د مبارزې په خاطر مناسب وسله او مهمات هم نه لري. جاوید بل پولیس دی چې وایي خواړه او میوه بې کیفیته ده.
تربوز شمال ما افطاری کم تربوز بجام
دی وای د کیلې پر ځای چې پر روزماتی کې هندوانه راکوي خساوی په پوستو کې د دوی حق سوق خوري پولیس مجبوریږي چې لخپل جیب ډوډۍ واخلي
جیب خود نان بخره
د کورنۍ چارو وزارت 13 ورځ په دغه ولایت کې د شپږ سوه میلیونه افغانیو د اختلاس خبر ورکړ او ویل په دغه اختلاس کې د دې وزارت ځینې چارواکي او د یو قراردادي شرکت خاوند حاجي رسا لاس لري دغه کسان د اختلاس او د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د غوښې په سندونو کې د درغلیو له امله نیول شوي دي د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په دغه وزارت کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل او د تړونونو د موادو نه پلي کېدل د دغه فسادونو لاملونه ګڼي د دغه بنسټ د عدالت غوښتنې او عامه اړیکو مسؤل محمد ناصر تیموري وایي
آخرین مورد کې اختلاس در قرارداد گوشت
دی وایي وروستۍ ستونزه د کورنیو چارو په وزارت کې د غوښې موضوع وه لامل یې د تړونونو نه پلي کېدل دي یعنې نیم تړون پلی او نیم یې له فساد سره ډک وزارت ته د راپور په بڼه وړاندې کېږي لبل خوال اداري فساد سره د مبارزې د سار د خپلواک کمیسیون رئیس باری سلام په دې برخه کې بل ستونزې ته اشاره کوي دی وایي زموږ موندنې دا دي چې د تړونونو ټول مراحل له داوطلبۍ نه نیولې د تړون د ورکړې او اجرا پورې په ټول سیستم کې فساد موجود وي دغه بنسټ د کورنیو چارو په وزارت کې د اختلاس کوونکو د نیولو هرکلی کوي او وایي په دغه وزارت کې د فساد پر وړاندې مبارزه ډېره هڅه غواړي هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی مخکې له دې ویلي چې په دغه وزارت کې به له فاسدو کسانو سره جدي مبارزه وشي خان محمد سین ازادي راډیو کابل
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له آزادی رادیو د آزادی رادیو له بپانی او فیسبوک څخه تازه معلومات واوري وبيني او ولولي
د کرکټ نړیوال جام د لوبو په لړ کې انګلستان د کرکټ د 2019 میلادي کال په سیالیو کې بریالی سفر پیل کړ د انګلستان لوبډلې سویلي افریقا ته د 104 منډو په توپیر ماتې ورکړه دا د کرکټ د 2019 میلادي کال د جام لومړۍ لوبه وه د دغو سیالیو په دویمه لوبه کې پاکستان او ویست انډیز لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي افغانستان به د شنبې په ورځ د استرالیا په وړاندې خپله لومړۍ لوبه وکړي نن د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان در پیژنو عصمت څاروان په دې اړه جزئیات برابر کړي
راشد خان نه یوازې د افغانستان د کرکټ تر ټولو مطرح لوبغاړی دی بلکې په نړۍ کې هم د کرکټ ستوری ګڼل کیږي راشد خان د 1998 میلادي کال د سپتمبر په شلمه په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی په 2015 میلادي کال د لومړي ځل لپاره د افغانستان له ملي لوبډلې سره یو ځای شو د تر اوسه پورې په دوو ټیسټ 9-5 ورځنیو 8-10 اووره نړیوالو مسابقو کې ګډون کړی دی راشد خان په یو ورځنیو مسابقو کې 298 او په شلو اووره کې 123 منډې کړې خو د راشد خان قوت په باولنګ کې دی د تر اوسه پورې په شلو اووره سیالیو کې 15 په یو ورځنیو کې 125 او په ټیسټ کې 9 لوبغاړي سوځولي دي په 2013 میلادي کال کې راشد خان په نړۍ کې له دې نظره چې تر ټولو په لنډ وخت کې 50 وکټونه اخیستي په نړۍ کې لومړی مقام خپل کړ راشد خان د نړۍ په مهمو لیګونو لکه د هند په آی پی ایل د استرالیا په بیګ باش او د ویست انډیز په کارابین لیګ کې لوبېدلی دی د سږ کال په اپریل کې د افغانستان کرکټ بورډ راشد خان د افغانستان د شلو اووره ټیم کپتان وټاکه
او اوس به له سپیولا ستانک ځینې واورو چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
په داسې حال کې چې موسکاو د یو ډله افغان سیاستوالو او طالبانو کوربه او څو د اوربند په ټینګښت خبرې وکړي، په کابل کې یو ځانمرګي بریت ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې په همدغو دواړو پیښو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې لیکلي، په کابل کې د مارشال فهیم پر پوځي اکاډمي د پنجشنبې په ورځ په یو موټر کې سپاره ځانمرګي بریدګر حمله وکړه، شپږ کسان یې ووژل او شپاړس نور یې ټپیان کړل. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغه برید مسؤلیت ومانه. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلي، لکه چې دا پوځي اکاډمي په 2014 کال کې پرانیستل شوه، هم اسلامي دولت ډلې یا داعش او هم طالب وسلوالو بریدونه پرې کړي. واشنگتن پوسټ لیکلي، په کابل کې دا برید داسې وخت شوی چې په موسکو کې د غونډې ګډونوالو اوربند ته د رسیدو یا آن د اوربند له هیلې پرته خپل بحث پای ته رسولی. د مقالې په دوام کې د طالبانو د یو ویاند سهیل شاهین خبرې هم راخیستل شوې چې ویلي دي دوی د خبرو له بهیره راضی دي او دغه سی بحثونو ته به دوام ورکوي. د موسکو په غونډه کې طالبانو د دې ډلې د مرستیال او د سیاسي ډلې د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ برخه اخیستې وه. له افغانستانه هم پخوانی ولسمشر حامد کرزی، ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید حنیف اتمر، د خلکو د وحدت ګوند رهبر محمد محقق، عطا محمد نور او ځینې نور سیاستوال ورغلي وو. دوی لومړی د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سل کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا یې وروسته په افغانستان کې د اوربند او دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو په وتلو بحث کړی. د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلی او په موسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند د طالبانو او افغان سیاستوالو په مخامخ خبرو کې حضور نه درلود. ډیلی میل ورسپانې لیکلي، طالبانو او د افغان حکومت ځینو سیاسي مخالفینو د پنجشنبې په ورځ ادعا کړې چې د موسکو په خبرو کې فوق العاده پرمختګ کړی، خو ورسپانې لیکي افغان حکومت لا د دواړو خواوو په بحثونو کې نه دی شامل او اوربند هم نه دی اعلان شوی. ډیلی میل لیکي، محافظه کار طالبانو د موسکو په زړه کې په یو لوکس هوټل کې څه باندې دوه ورځې تیرې کړې او له څو وتلیو افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې. د طالبانو او یو ډله افغان سیاستوالو د بحثونو په پای کې ګډه اعلامیه هم خپره شوه. د دوی په اعلامیه کې د موسکو خبرې مؤثرې او رغنده بلل شوې. د بین الافغانی خبرو دوام، د اوربند ټینګښت، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، د ملکیانو خوندیتوب، د افغانستان په چارو کې د بهرنیو لاسوهنو خاتمه او د اسلامي نظام ټینګښت، هغه مسایل دي چې په یاد اعلامیه کې ورته اشاره شوې ده. په دوام کې راغلي، لدې چې ځینې مسایل ډیر بحث ته اړتیا لري، موافقه وشوه چې خبرې په راتلونکي کې هم دوام وکړي. د ډیلی میل په لیکنه دی ته په پام چې د کابل اداره یو ځل بیا حاشیه ته اچول شوې، لدې خبرو د پام وړ نتیجې ترلاسه کول ستونزمن ښکاري.
او سم یو سیمهیزه مسله چېړو. په پاکستان کې د پښتون ژغورنی غورزنګ دوی مشر موسین داوړ هم نیول سوی دی. موسین داوړ د پاکستان د ملي اسمبلی غړی دی. داوړ په بنو کې د ترهګری ضد محکمې ته وړاندې سوی دی. بلخوا د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین د پاکستان له مشرانو جرګې سره خبرې کړې او د خپل ملګري علي وزیر د خوشی کېدو په څیر خپلې اساسي غوښتنې ورته وړاندې کړې دي. فرشتې جلالزی په دې اړه جزئیات برابر کړي دي.
د خیبر پښتونخوا ایالت یو حکومتي وایاند شوکت یوسف زی ویلی چې محسن داوړ د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پاوز پر یو پوسټه د حمله د ادعا او په ارتباط نیول شوی دی. شوکت یوسف زی ویلی چې محسن داوړ پرون په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ونیول سو، خو محسن داوړ پرون ازادي رادیو ته وویل چې هغه خپل ځان پولیسو ته تسلیم کړی دی.
او با گرفتار شوم نه مخپله گرفتاری ورک تازه که چاغه کوم فایر شو نو مس خام خیو قانوني تقاضا و نو کنن سبا به هم پیش کنه مخپله ځان پیش کوج ما ته وز د احتساب نه ری کوم احتساب نه دی ری د انویسټیګیشن دوشي نه به کی پته ولا کی سوک چا سکړي.
د پښتون ژغورنی غورځنګ ادعا کړی چې د پاکستان پوځیانو د تیر یک شنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې پر سولایزو لاریون کوونکو ډزې کړي او ډیر شتنه ملکی وګړي وژل دي. خو د پاکستان پوځ ویلي چې درې مظاهره چانو جلسیو د پاکستان پاوځ پر محسن د وړ او د پښتون ژغورنی غورځنګ پر بل غړي علي وزیر تور لګولای چې په هغه ورځ پر پاوځي پوسټه په حمله کې لاس ترلود. د پاکستان پولیسو علي وزیر د تیر یک شنبه په ورځ نیولای دی. علي وزیر هم د پاکستان د ملي اسمبلی غړی دی. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د پاکستان د سنا له یو شمیر غړو سره کتلی او غشتنه یې کړی دی چې علي وزیر ژر تر ژره خوشی سي. منظور پښتین د خړ کمر د پیښې پاړه د پلوټونو غشتنه هم کړې ده. هغه ویلي چې په شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز باید پای ته ورسیږي او د پاکستان مرکزی حکومت باید په قبایلو کې واک له پوځ واخلي او ملکی ادارو ته وسپاري. د پاکستان په سنا کې د عوامي نېشنل ګوند غړي ستاره ایاز بیګاله منظور پښتین سره د کتنې پاړه ازادي رادیو ته وویل چې د هغه غشتنې حکومت ته وړاندې کړې دي.
حکومت سره اوس خبرې کوو په لګیا یو یمن خبرې وي زمو کوشش دا ده کومې چې موږ دې د دې ترمن زاد هغه چې کوم سزا ده د یو بل باندې نایت باره هغه چې ختم شي او هغه
چې دا شی چې پرم نه کوي سره او سیاسي طریقې سره حل د بشري حقوقو د ملاتړ نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د می په دیر شمه پر پاکستان رغ کړی چې د سولې ایزو اعتراض کوونکو د قتل پړه خپلواک پلټنی وکړي. په نیویارک کې د دې ادارې د آسیا د برخې مشر براد ادمز په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان حکومت باید په شمالي وزیرستان کې د بشري حقوقو د اعاده او د پښتنو د بنیادي حقوقو د خوندیتوب لپاره کار وکړي.
تاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت مرکز پارون قاضی محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما محترم ازادي رادیو مسولین او ناظم دا هله دا چې په نورستان کې تقریبا دا څه د تاس دوه نیم میاشتې کې چې پر لپسې دلته بارونو ورېږي او نورستان تاسو ته به تر معلومه ده چې یو غننې منطقه ده او دلته دغه د بارونو ورېدو په وجه باندې بعضي ځایونو کې سیلابونه هم راوتلي دي او سړکونه هم تخریب کړي دي. نو د مرکزی حکومت نه دا هله دا چې باید نورستان د ستونزو ته په کتو سره د لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي. که څه هم د نورستان محلي چارواکو نه من خصوص د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نه ډېر زیات مننه کوم چې په جیمی کې هم پر لپسې دلته برت کوچونو خېدل خو بیا هم د جناب والی صاحب په کوششونو په نتیجه کې هغه د ولایت هغه شته د جیده په استفادې سره پر وخت لارې خلاص شوه او څنګه دا کارونه جریان لري خو ولې محلي چارواکو سره غا امکانات کمزوت د دې باعث کیږي چې دا کارونه وزندېږي. زمونږ د هله دا چې باید دا پیغام نشي.
السلام علیکم، نو عبد الله ز کندهار له څخه صاحب سره په تماس کې ما چیرې او د فکر کې تاکونه چې موږ د مامورینو په هیڅ کار کړی اما تر اوسه موږ معاشات نه جوړ کړی. نو صاحب سره هله کوم چې دا پیغام په بار بار خپور کړي او د ملګرو چارواکو سره ورته مننه د ازادي راډیو
ورګول کوچای خبرې کوم دی غزنی ولایت نه مسول چارواکی کا د اسلامي امارات ورونه دی کا د اسلامي جمهوریت ورونه دی ډول ډول نه دا غوښتنه لرم چې رمضان میاس کې خو اوربان رمضان ته نه شو خو خیر بیا هم کله غل اختر په شپو ورځو کې دا اوربان رمضان څه شي تر څو د سوي درګدلي کړي د افغانان د دوبریش کې په خوخی سره ولمن دي دا کول دي اعتماد لږ به تاسو هم یو بل سره اختر مبارکي وکړي نو ډېر خوند به وکړي. ازادي راډیو زنده باد د اوربان په هیله د نور مخنمي
السلام علیکم. ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ورستی اوریدونکو پیغام ورکړی و چې په هیواد کې دی اوربند وسی چې زیات افغانان ورته تجدید غن اوریدونکو یې سمسونه هم راسته ولې دي. اتل زابل په خپل سمس کې لیکلي د مسکو په څیر غونډې د وخت ځای کول دي د غرز غونډې لسولي سره هیڅ مرسته نسی کولای. فضل الرحمن فضلی ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي په مسکو او نور ځایونو کې چې طالب استازي او افغان سیاستوال بین الافغاني خبري کوي باید چې په کور کې نه د غړول خبري وسی ځکه چې دا د کور خبري دی بهر مباسي. د پکتیا له ځاځي اریوب فضل کریم درویش لیکلي خدای دې وکړي چې حکومت او طالبان د اختر په مناسبت په خپل کې اوربند وکړي. شفی جان زدران له خوست لیکلي د مسکو له ورستي غونډې مو د سولې هلی په اوبو له هوسوي. ضیا الرحمن زرمل له هلمند لیکلي موږ غواړو چې اول اوربند بیا سوله وسی. زیارمل د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکلي نشي توکي زیات سوي دي په دې ورستوي کې چې له بده مرغه اوس زیاتې ښځې هم په دې ستونزې اخته سوي دي. عبدالواحد دقیق له لوګره په خپل سیمه کې لیکلي تر هر څه مخکې باید دواړه طرفونه پر اوربند موافقه وکړي چې خدای دې وکړي په اختر کې د خبره چې اوربند وسی او خلک دغه اختر په خوشحالي سره تیر کړي. او قاسم شاه مشال د لغمان لیکلي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورستۍ فیصله پر ځای پریکړه د عملاتړې کو په دې شرط چې د ولسمشري انتخابات پر ټاکلي وخت ترسره شي. سیاسي ازادي رادیو ته ورځي چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر امده قصپو د ماښام تر او بجو ورسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې درته خبرونه منړي او د کورونې یو خاص پروګرام کور کلی. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې اوریدل سي چې آدرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی.
Dis-moi,
له جنگ زره چي دا سمي بدي سيغي
په واسیما کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
تاسو ازادي رادیو ته ورجست په خبرونه کې نور مسایل هم چیرو خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی په مسکو کې د ورستۍ دوه ورځنۍ غونډې ګډونوالو په یوه لامه کې ویلي چې د دوی په خبرو کې پرمختګ شوی خو ندي توانېدلې پر اوربان موافقه وکړي په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 13 کلنه جګړه بین الافغاني خبرې وشوې د سولې ولسي حرکت شاوخوا 1.5 غړي د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه موساکله ولسوالۍ ته پر لاره دي دغه ولسوالۍ چې د لشکرګاه د شمال په 110 کیلومترۍ کې پرته ده له کلونو راهیسې ورباندې وسلوال طالبان کنټرول لري د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا شنبه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې لومړۍ لوبه له استرالیا سره وکړي د پاکستان د پوځ مشر د یو متقاعد منصبدار راجا رضوان ایو ملکی وګړي وسیم اکرم د اعدام حکم تایید کړی دی دغه وګړي د پاکستان په پوځي محکمه کې د جاسوسي په تور محاکمه شوی وو د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استاذ ابراهیم هوک خبرداری ورکړ که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي او په کاسو کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي چې د دې ادارې له هغو دوو کارکوونکو چې د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان شوي وو یو د تداوي لپاره سربیا ته لېږدول شوی دی تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست ازادي راډیو د نورې خپرونې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې اوریدلی سئ ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی 219 پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سئ په کونړ کې زده کوونکي او ښوونکي شکایت لري چې درسي کتابونه نه لري دوی وایي چې په یوه ټولګي کې 4 یا 5 کتابونه موجود وي چې ګڼ زده کوونکي ورباندې راټول وي د کونړ ولایت مسؤلین هم دغه ستونزه تاییدوي او د حل ژمنه کوي تفصیل د روحلان وری په راپور کې
دا د شګل ولسوالۍ اړوند مختلط منځنۍ ښوونځی دی چې پکې له 300 زیات نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي خو د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي دوه تنه زده کوونکي وایي
سمایه د ملالم کلی اوسیدونکي موږ ټول زده کوونکي ډېر کتابونه نشته لږ شته او ډېر نشته
د مانم پزیلې نه د ملالم کلی اوسیدونکي کتابونه انګلیسي نشته پښتو نشته دري نشته ټولنی ډېر کتابونه نشته 15 کتابونه راکلي نور نشته مشکل خو ډېر دی خو لکه کتابونه نشته دی او زده کړه پکې استاد اته لږ شول کېنده ښه
دوی وایي د کتابونو د نشتوالي له امله ډېری وختونه ترې درس پاتې کیږي او د ازموینو پر مهال ګڼو ستونزو سره مخ وي
نو مې شبانه د ملارم په دنسونو منځنۍ خوند شپږم ټولګي زمونږ ډېر کتابونه د کومنګ راغه کتابونه را نه شنه مونږ امتحان په چی کې ورکو کومنګ ته دغه کتابونه سوالونه راوړل مونږ به څنګه هر کومنګ سره خو کتابونه نشته
د یاد خونځي خونکې احمد الله هم وایي چې د کتابونو د کموالي په وجه د زده کوونکو ترڅنګ دوی هم زیات مشکلات لري
اکثر شاګردان سره کتابونه نشته لري اکثر شاګردان سره د مونږ کوشش کوو چې په خپل پیسو مله کم شعر اوړوله اما شمان دا خپل ترڅو یو خو بیا مستون ده
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده د پنځشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل چې د کتابونو د کمی د پوره کولو د پاره ګڼ مکتوبونه وزارت ته لیږل دي او ورته ډاډ ورکړي چې دغه مشکل به ډیر زر حل کړي
د وزارت معارف نمنګه بار بار غوښتنه کړي ده او هغه مونږ ته د سی وعده راکړي ده چې دا ستونزه به دریو میشتو کې حل شي
غالز د کوونکو غواړي چې کوم کتابونه ورکول کیږي باید خی وساتي څو له هغوی ورسته زده کوونکو هم اتریګه ټواخلي او د دوی په څیر د کتابونو کمی سره مخ نشي
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
یعنی ده زمانم دی وړ وړ دی ځوا مختاب نه چته وای مختاب خسای په پیسو وای مختاب خسای په ملک وای مختاب خسای په پوانه وای مو مختاب څوک وای نو مختاب خسای چی شي باندې وای مور یا پلار یا ورور یا خواري سره کې بدنګي کې ملک لري دی کې مونږ خیمه ولاړې سپیرو شمو کې پراته دی بیګال ورو دی سبانه ورو دی سبانه ورو دی بیګان ورو ولې چې مونږ ته کار ځون پیدا شي ولې نه وای چې کار ځون پیدا شي مونږ ځپاره ټولې ماشومانم
ویتور خیراتورم وی دوه بچیلارم اسپلانه دوګی خیراتور په دوه راوړی شي بغاتی و خور اسپلانه دوګی تاسو نه تور په هیتوري مې وسره نه دای شو کې ولګی د مرس
عرفانه ما دته مکتب لري درس ورکې مونږه خ درس ریاد نیسو څوک چې درس نه وای دغه زور نه لري چې پیسې ورکې دولتي ترېش خپل درس وای ول شي غټ شي د مکتب د چې مونږه چیرې رسي چې مونږه درس وای او خیر غټ شو به وظیفه واخلو د مثلا ډاکټر انجینر پولیس قومندان شي وشو که څوک مکتب نه وای درس به یاد نه وسی راتلونکی به خراب وي ده ته یو پیغام لرم چې باید درس وای تعلیم وکړي چې او چیرې ورسیږي باید درس وای چې اندا درس او اندا قلم د چې او چیرې خلک رسي
ستاسو پیغام ستاسو غږ
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غني
سلامونه او ښه چارې دا ونی د انیمی نړۍ په خبرونه کې د دې موضوع په اړه غږیږو چې ولې په ورستیو څو میاشتو کې د کورنۍ تاوتریخوالي لقبل د خزو د وژنو پیښې زیاتې شوې
مطابق د قانون مطابق د نظام مو حکومت لرو مو وزارت داخله لرو
د نه موسیقي قتل نه ده بلکې د عمدي قتل ده
اول خدای ادام مغردو د هیڅ اساس نه لري چې پولیس به دې برخه کې اقدام نه کړي
چارو وزارت یو ناکام وزارت تر بالکل پجرات ویلشت دي هغه نمایشي پروګرامونه
ولې د خزو د غډول وژنو ته د ناموسي قتلونو نوم ورکول کیږي قانوني پاړه څوایي اړوندو ادارو په دې اړه څه کړي او د غډول پیښې د نورو خزو په ژوند تاغیس پرې باسي زموږ همکارې فرشته غنی هم دغه مسایل په یو راپور کې رانغښتي د خلکو نظرونه هم لرو خو اوس راپور ته وښی
د افغانستان په نرواکه ټولنه کې اکثره وخت خزي په بیلابیلو نمونو له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې ځینې وخت دغه تاوتریخوالی د دوی د مرګ سبب هم شي د افغانستان لوی سرنوالی وایي د 1390 کال د مرغومي میاشتې څخه د 1390 کال د وري میاشتې تر پایه پورې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا شپږ څلوېښت هغه پیښې څېړلې دي چې د خزو د مرګ سبب شوي دي د دغه ادارې بیان جمشید رسولی وای چې د تیر په پرتله په دغه شمیرو کې زیاتوالی راغلی دی
د 1390 کال د مرغومي میاشتې د 1390 کال د حمل میاشتې تر پای پورې د افغانستان لوی سرنوالي 1106 هغه قضیه سیړل دي چې توسي د امنیتي او کشفي ارګانونو د خزو د حقوقو مدافع بنسټونو بشري حقوقو خپلواک کمیسون او مدني ټولنې لخوا د هواد له څلور د شولتونو څخه را لګل دي په منځ کې شپږ څلوېښت د تاوتریخوالي هغه قضیه شامل دي چې د خزو په مرګ تمامه